مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 14 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا مشال رادیو دا لومړی سهارنی خبرونه چې سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده، په دې سره د نن د 9 ساعته خبرونه پیل کوو، خو په لومړي سر کې به انیسا اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، سردار مهتاب احمد خان عباسی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په حیث سوګند پورته کړ. د افغانستان په لغمان ولایت کې شپږ وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي، او د جنوبي کوریا یوې کښته د هیواد په جنوب لویدیز کې د ډوبېدو په حال کې ده. او ستاسو خبرونو تفصیل، سردار مهتاب احمد خان عباسی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په حیث سوګند پورته کړی دی. تیر مازدیګر د پېښور های کورټ چیف جسټس مظهر عالم میاخیل د مهتاب عباسی نه سوګند واغیسته. د گورنر د عهدې سنبالولو وروسته نوموړي پرون خبریالانو ته له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وویل، په بندي کسانو کې چې څوک هم بے ګناوي هغه به خوشي کولی شي او مجرمان به په قید کې ساتل کیږي.
جو مذاکراتی عمل ہے ایک بڑا پیچیدہ بھی ہے، اس کو نہ تو ہم
دے وائی مذاکراتی عمل ڈیر پیچلے دے او دی کی ڈیر محرکات او عوامل دی او دے خپل حدود او قائدی دی پدے باندی نمون پا ٹی وی نہ پولسی ناستا او نہ پا جرگا کی خبری اتری کولی شو. دے طریقہ کار اوگد او پیچلے دے او ڈیر صبر تا اڑتیا دری.
د پاکستان حکومت په دیرستیو کې ځینې غیر عسکري قیدیان خوشی کړي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په راتلونکو کې به نور غیر عسکري قیدیان هم خوشی کوي. د افغانستان په لغمان ولایت کې شپږ وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا پرون مشال لیډیو ته په یوې ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د سه شنبه پر ورځ دغه ولایت د الینګار ولسوالۍ په نور لام دره کې ولسي وګړو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د وسلوالو پر ضد پاسون وکړو، چې د عملیاتو په نتیجه کې د پیژندل شوي کمانډان عمري په ګډون شپږ وسلوال وژلي او څلور یې زخمیان کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي، یاد عملیات چې تر ماسخوتنه دوام لرلو، دوه افغان پوځیان پکې هم وژل شوي او یو تن ملي پولیس پکې جوبل شوی دی. د یادو عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو رسنو ته سن دی ویلي. ټاکل شوی ده چې نن به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پاتې ټولې پاڼې مرکز ته انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور پرون مشال لیډیو ته وویل چې کابل ته د رای پاڼو تر رسیدو وروسته به یو شمېر نورې ابتدایي نتیجې اعلان شي. د یکشنبه پر ورځ د شپږیشتو ولایتونو د 10% رایو له اعلان سره سم د عبدالله عبدالله د رایو شمېر څه باندې 2,10,000 ته رسېدلی. په دې پسې د اشرف غنی احمدزی رائے سباندی 1,09,000 ته رسیدلی او د نورو کاندیدانو رائے لګی وی. کزاکستان له برتانیا سره یو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی چې لمخې برتانیا کولی شي د کزاکستان له لارې خپل پوځي وسایل له افغانستانه وباسي. دا تړون پرون په استانا کې د کزاکستان د بهرنیو چارو وزیر یرلان ادریسوف او په بهرنیو چارو کې د برتانیا وزیر سیدی وارسی لاسلیک کړو. ټاکل شوی ده چې برطانوي پوځیان د روان کال تر پای د نورو بهرنیو هیوادونو له پوځیانو سره له افغانستانه وسي. خبرینه د مشال ریډیو نوره، د جنوبی کوریا یو کښته چې خوښه سلور سوا او یا تنه پکې سپاره دي، د دې هیواد په جنوب لویدیز ساحل کې د ډوبېدو په حال کې ده. سیمه ایزې رسنۍ وایي د کښته اکثره سپرلې زده کوونکي دي چې د سکول لخوا په یو سفر د جیجو ټاپو ته روان وو. چارواکي وایي چې 13 هلیکاپټرې او 14 د ژغورنې کښته د پیښې ځای ته استول شوي دي او تر اوسه پورې 110 تنه ژغورل شوي دي. د رپورټونو له مخې مخکې له دې چې دغه کښته خپل توازن له لاسه ورکړي او په ډوبېدو شي یو لوی غږ اورېدل شوی، خو بیا هم تر اوسه د پیښې وجې نه دي معلومې. په نایجیریا کې مشکوکو اسلامي وسلوالو د جینکو د یو خونځي تر سلو ډېر زده کوونکي تښتولي دي. ویل کېږي چې د تښتول شوو جینکو کره شمېره نشته. امنیتي ځواکونه وایي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بورنو په چیبوک سیمه کې د ګل پرز وسلوالو په سکول برید وکړو او دا زده کوونکي یې تښتولي دي. رپورټونه وایي چې دا برید د بوکو حرام ډلې لخوا شوی دی. دا ډله په شمال ختیځ کې په سکولونو د بریدونو لپاره پیژندل کېږي. په دې ډلې دا هم شک دی چې د ګل پرز یې د مرکز اوبجا سره نږدې د بسونو په یو اډه کې چاودنه کړې چې پکې تر اویا ډېر کسان وژل شوي دي. د عراق له فلوجه خار تر زرو ډېرې کورنۍ وتلې دي. د کسانو خار له دې وجې پرېښودې دي چې کېدای شي حکومت په اسلامي وسلوالو هوایي بریدونه وکړي. د مشال لیډیو د عراقي څانګې د خبر له مخې پرون تر 1200 ډېرې کورنۍ له فلوجه څخه کډه شوې دي. روانونه عراقي پوځیانو داسې پاڼې د هوا له لارې په فلوجه کې خپرې کړي چې پکې په سوروزو کې د هوایي بریدونو خبرداری ورکړل شوی و چې دغه خار بیرته له وسلوالو ونیسي. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی د القاعده سره تړاو لرونکو وسلوالو پر ضد په نږدې ورځو کې د عملیاتو کولو خبرداری ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې دغه وسلوالو یو بند په خپله ولکه کې اخیستی و. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېده چې انیسا اجمل وړاندې کول. زموږ شغل مشال رادیو څخه واوري او د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. په دې خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ د ځینو دغه راپورونه هم تاسو واوري. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی د خپل څوګي سوکان پورته کړی. نوموړي د خبريالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې هغه ټولو کسانو ته به خوشی کیږي چې هغه څه جرم نه لري او هغه کسان چې جرم لري هغه به همیشه په بند کې پاتې وي.
اگر پاکستان کے آئین کے تحت اس کے قانون کے تحت کوئی شخص بھی اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایمنسٹی دینے میں کوئی مذائقہ نہیں.
پاکرم ایجنسی کی پسکولن کی د ماشمانو د داخلي دول لپاره ځوانانو زده کوونکو او ورزنی مهم پیل کړی دی تر څو ټول ماشمان پسکولن کی داخل کړي.
چې د اپریل میاشتې په دغه میاشتې کې نوې داخلي کیږي او بچي سکوم دی هغه داخلي دی شي په سرکاري سکولونو کې هم په پرایویټ سکولونو کې.
په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو استاذي معتصم آغاجان لا درکه سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې ملي امنیت او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې نوموړی پیدا کړي.
د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو سره په تماس کې هڅه کوي چې د معتصم آغاجان برخلیک معلوم شي.
په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو له مشال رادیو سره اوس. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدلای شي. که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شئ چې پاتید مشال رادیو .com. د راپورونو خبرولو وړاندې له دوت سره سم د خبريالانو پر لور ځو. لدې څخه د سیمې پاړه تازه حال راټولو. په لومړي سر کې زو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه دي. سراج ظهیر سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه تاسو هم سهار په خیر.
سراج ظهیر دا سر راپورونه دي چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان پیپلز ګوند له شریک مشر او دغه هیواد د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري سره لیدل کاته کوي. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریکي چې د دې لیدو تر شا څه ویل کیږي یا په دغه لیدو کې به پر کوم شی باندې بحث کیږي.
جی مشال که څنګه چې تاسو ویلې نو د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ نن ملاقات کی دن کے دے دا وزیر اعظم ہاؤس لخوا جاری شوی بیان کے ویلی شوی دی دا ملاقات بن پا یولس بجے پہل کی جی احمد شاہ کا زتا سدا ہوئے ما دا یو سو مہم مسئلے دی چی پاکے پترس کی نن دا ملاقات کی جی لومبرے خدا رے چی پا سینٹ کے دا پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت زیاد تے او دا قومی اسمبلی لخوا چی دا حکومت لخوا کم بلونا پاشی پا قومی اسمبلی کی نوچا آغا کل سینٹ تراشی نو آغا بلونا دا پاکستان پیپلز پارٹی لخوا آغا بیارت کی گی او غنہ منظوری کی گی لکہ پاکستان تحفظ پاکستان آرڈیننس دا ہم دا پیپلز پارٹی ویلی جی دا بمونگا نہ منظورو دغه شانتی نور یوش می مسلی دی چی پاکستان دا پاکستان وزیر اعظم غواړي چی هغه داسې بلیزرداری سره د بیس ترلان جراولی او یو ولر وٹاکی پدی کی چی لومبی ددی نه چی ترسره کم مسلی دی هغه داری چی یو خود دا پاکستان پوز او دا حکومت ترمن چی تاوتری خواله روان جوړ ذکر پیدا شو او دغه شانتی د طالبان سره مذاکرات او ندی تر څنګه چی دینو دغه بل دا درې مسلې داسې دي چې هغې باندې به نن وزیر اعظم او نو آصف علي زرداری چې دي نو هغې باندې به خبرې کوي. وزیر اعظم نواز شریف به له دوی سره مشوره کوي د خپل اپوزیشن ځکه چې دا وخت پاکستان پیپلز پارټي یو غټ اپوزیشن دی په قومي اسمبلی کې او دغه شانتې په سینټ کې. نو حکومت دا غواړي چې دا مسلې چې کومې دي دا له دوی سره هوارې کړي. له دې تر څنګه د پخوانی د ولسمشر چې پخوانی کم ویاند او اوس چې کوم سینیټر دی فاروق الله ببر هم دا ویلي دي چې هغوی به د حکومت سره اوږه په اوږه تک کوي او چې کومې جمهوري ادارې دي د هغې د مضبوطیا لپاره د ملک د استحکام لپاره به د جمهوریت روان ساتلو لپاره به دوی د حکومت سره هر قسمه کومک او مرسته کوي. نو په دغه لړ کې نن یوولس بجې به دا ملاقات کیږي او په دې کې ډېرې اهم مشورې کیدونکې دي او په دې کې ډېرې اهمې فیصلې کیدونکې دي چې هغه کم د مستقبل لپاره د حکومت لپاره به ډېره غوره وي. جی
ډېره مننه سراز زهیر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زموږ غلا مشال رادیو خاوري دا مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو او اوریدي. او ستر زو د راپورن پر لور د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویل دي چې له وسوالو طالبان سره د مذاکرات او عمل ډیر پیچلې دي خو به ګنا بندیان خوش کول پکار دي او هغه کسان چې په جرمونو کې لاس لری هغوی به هیڅ کله خوش نه کړل سي. نو مړی دا خبرې تیر مازګر د پېښور های کورټ له چیف جسټس مظهر عالم یا خیل څخه د گورنر په حیث د خپلې څوکۍ د سوګند پروتکول وروسته له خبريالانو سره وکړي. نو مړی ویلي چې څوک هم د پاکستان آئین او قانون ته غاړه ږدي هغوی ته معافي ورکول پکار ده. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
د سوګند پروتکول وروسته گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر د زیاتو خبرو اترو کولونه ډډه وکړه. خدای وویل چې کوم بیګونه قیدیان دي هغه خوشی کول پکار دي خو چې کوم قیدیان بیګونه نه دي هغه بچری هم نه پریښودل کیږي.
جو مذاکراتی عمل ہے ایک بڑا پیچیدہ بھی ہے اس کو نہ تو ہم ٹیلی ویژن کے فورم کے اوپر
دے وائی مذاکراتی عمل ڈیر پیچلے دے او دی کی ڈیر محرکات او عوامل دی او دے خپل حدود او قائدی دی پا دے باندی نمونگ پا ٹی وی نہ پولسی ناستا او نہ پا جرگا کی خبری اتری کولی شو دے طریقہ کار اوگد او پیچلے دے او ڈیر صبر تا اڑتیا دری خوچی کم سڑے بے گناوی حغبا یو لمحہ ہم پا بند کی نہ ساتلے کی گی لیکن چی سوک مجرم دے نو زبا کوشش کم چی آگا دا قید نہ بہر راون اوزی
کیسے باہر آنے کی بھی میں کوشش کروں کہ وہ باہر بھی نہ آئے.
گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی دا ہم ویل چی وسلوال پخپل ہم راگیر دی او داغوی کورنی اورانی شوی دی خوچی سوک ہم دا پاکستان آئین او قانون تا غاڑا گدی حغتا ماپی ورکول پکار دا.
جو ہمارے ملیٹنٹس اتنے عرصے سے پچھلے 10-12 سال سے وہ جس کیفیت میں ہیں ان کی زندگی بھی کو قابل فخر نہیں ہے.
دے وائی زمون وسلوال د تیرو لسو دولس سو کالو راهسی چې کوم حالت کې دي د هغوی ژوند هم صد او یاړ قابل نه دی. هغوی په خپله هم پوهیږي چې د هغوی خاندانونه او کورنۍ ورانې شوي دي او هغې په یو ډول راګیر شوي دي. که چیرې د پاکستان آئین او قانون ته څوک هم غاړه ږدي نو زما په فکر هغه ته په ماپۍ ورکولو کې هیڅ بده خبره نشته. گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې امن قایمول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلي سیمې د ولس د خیر ښېګړې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. د گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د سوګند پورته کولو په دستوره کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، وفاقی وزیر داخله چودری نثار، د پېښور کور کمانډر خالد ربانی، پارلماني غړو، قبایلي مشرانو او د صوبې نورو امنیتی او انتظامی چارواکو او د مهتاب احمد خان عباسی خپل خپلوانو ګډون وکړو او د سوګن پورته کولو نه وړاندې چیف سیکرټری امجد علی خان د گورنر د ټاکنې حکمنامه واوروله. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د کورم ایجنسی پر لور. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو لپاره د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا او ورځنۍ مهم پیل شوی دی. د زده کوونکو د دغه سازمان غړي وایي چې دوی به کور په کور او کلی په کلی ګرځي او له خلکو به غوښتنه کوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې تعلیم یافته ځوانانو تنظیم د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدارولو یو مهم شور شوی دی. د تنظیم غړو په خبره د پیر ورځې نه شروع شوی دغه مهم به تر یوې اونۍ پورې جاری وي. د تنظیم مرکزی مشر محمد سلیم خان مشال لډیو ته وویل چې دوی به کلی په کلی او کور په کور ځي او د خلکو نه به غوښتنه کوي چې خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي.
په دې کې مولور کورم ته ځو او کوم سرکاري سکولونه یې د هغوی وزټ به کوو. ټولې علاقې به موږ کور کوو. د هغوی ټوله ډیټا مروباسو سیرا کوم بچی سکول تاسی کوم سکول تنسی کوم بچی سکول تاسی هغه به مو انکرش کو کوم بچی سکول تنسی او نه به مو تپوس کو څه ته خپل بچای ته ویل سکول تنسته.
د تنظیم مشر زیاتوی چې منځنۍ کورم ایجنسی به دو دوی په ترجیحاتو کې وی زکه چې هلته کې سکولونو ته ماشومان د تلوش میرا د کوزي او بره کورم ایجنسی په مقابله ډیر چټه ده. د تنظیم یو غړی وحید الله وای چې دا مهم دوی په داسې حال کې شروع کړو چې بسمه کې د مختلفو شخړو له امله تعلیمي حلو زلو ته سخت زیان
اپریشن شوی دی او فسادات وغیرہ شوی دی تاغه واجنا ډیر خلک سکوم دی غا متاثر شوی دی چې د اپریل میاشتې په دغه میاشتې کې نوې داخلي کیږي او بچی سکوم دی غا داخلي دی شي په سرکاري سکولونو کې هم په پرایویټ سکولونو کې به حیثیت سینیئر سټډنټان دا یو قسم ته خپل ځان باندې فریضه ګڼو چې موږ لوړ شو کورم ایجنسی ته او هغه ځای کې هغه بچی چې هغه مور پلور سکولونو ته په څو واجی نسته نو هغه مو انکریج کو ځای بچی خپل سکولونو ته وستي.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورم ایجنسی کې د سرکاري سکولونو شمیره شاوخوا 15,500 ده چې پکې تر اویا پورې سکولونه د ترهګر ښکار شوي دي. په دې سکولونو کې 15,500 نه زیات زده کوونکي سبق وایي چې په دې کې تر 24,000 پورې زنانه زده کوونکي دي. د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو بل غړی مجاهد خان وایي چې په سیمه کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم له وجې دلته کې تعلیمي وضع خرابه شوې ده.
چونکې حل کول خو زموږ په واس کې نه دي خو دا زموږ واس کې شته که سنیټر دی هغه که ایمینې دی هغه که ایپی دی هغه که رتیر شي ډایرکټریټ او فاټ دی هغه رتیر شي درمو سکوم کمانډینګ دی هغه مو ته د صدر پرزیدنت طرف نه ملويږي. ان شاء الله تر هغه پورې دا زموږ اراده ده زموږ دا خپل مسایل ایډنټیفای کوو مطلب نخې به کوو او دا به مو دیو ته مخې ته کېږو.
واضح دی چې کورم سټوډنټ ارګنایزیشن په تیر کال 2014 کې هم دا قسمه تعلیمي کمپاینونه چلولي وو چې د دوی په وینا د سیمې یو شمېر ماشومانو ته ترې تعلیمي ګټې رسېدلې دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په دغه هیواد کې خبریالانو ته پر ورپیښو خطرونو او د حکومت په ذمهواریو د مظهر عباس لیکلې مقاله خپره کړې ده. نوموړي لیکي څومره چې په هیواد کې جګړې ډیریږي هغومره د خبریالانو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. شاهین بنیرۍ د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
مظهر عباس لیکي د روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې شپږ خبریالان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي او د دولسو نه ډیرو خبریالانو ته دړکې ورکړل شوي دي. د خبریالانو لپاره په پاکستان کې حالات ډیر د خطرونو ډک دي. څومره چې په هیواد کې جګړې ډیریږي همدغه عمره خبر اعلان د خطر سره مخ کیږي. د دې خطرو سره د تړلو ستونزو د هواري لپاره د خبر اعلانو اتحادیو د اخبارونو ایډیټرانو او د میډیا سره تړلو غیر سرکاري ادارو وخت په وخت د تربیتی ورکشاپونو سیمینارونو او کانفرنسونو انتظام کړی دی او د خبر اعلانو د امنیت په اړه تجویزونه ورکړي دي. په پاکستان کې د خبر اعلانو د امنیت په اړه د یو ائتلاف لخوا په دې اړه ډیر سنجیده کوششونه شوي. دا ائتلاف هڅه کوي چې ټول خبر اعلان سرکاري او غیر سرکاري ادارې په یو نقطه متفق کړي او هغه نقطه ده د خبر اعلانو امنیت. لیکوال وړاندې لیکي چې د سینټ او قومي اسمبلی د انفارمیشن کمیټیو لخوا هم اوس دا پریکړه شوې چې د خبر اعلانو د تحفظ معامله په سنجیدګۍ سره واخلي. حکومت هم منلې ده چې د میډیا غړي او د پاکستان ټول اولس د یو ډیر نازک صورتحال سره مخ دي او د امنیت پر ځای کولو لپاره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی. خو بیا هم د هدفي وجنو لړۍ دوام لري. خبر اعلان تختول کیږي او په فرقیز تشدد او بمی چودنو کې قرباني کیږي. د پاکستان سینټ ویلي چې د حکومت لخوا ورته معلومات ورکړل شوي چې هغه خبر اعلان چې د خپل کار په وجه وجل شوي یا زخمی شوي د هغوی کورنیو ته به په ټولو صوبو کې یو شان معاوضه ورکول کیږي او یو خاص چارواکي ته به دا ذمواري ورکول کیږي چې په خبر اعلانو د بریدونو پلټنې په توندې سره وکړي. د صوبو د پولیسو مشران به په خبر اعلانو د بریدونو په حواله سټینډینګ کمیټې ته معلومات ورکړي. د میډیا د ادارو د امنیت لا پیاوړي کولو او د کار په وخت د خبر اعلانو د تحفظ یقیني کولو لپاره د نورو ګامونو پورته کولو او هغوی ته د اسانتیا ورکولو تجویزونه هم راغلي دي. مزار عباس په پای کې لیکي د ټولو ګامونو پورته کولو سره سره یو بل مهمه خبره دا ده چې د خبر اعلانو تربیت وشي او په دغه اړه د خبر اعلانو د تربیت لپاره د قومي کچې یو اداره جوړ کړی شي.
شاهین بنری وو چې په پاکستان کې خبر اعلانو ته د ورپی شو خطرو په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د مقالې مهم ټکی درته اورول.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
زمو ژغ له مشال رادیو څخوري. د پاکستانی کاروباري زنانو څخه د تجربې تر لاسه کولو په نیت دا وخت د افغانستان د زنانو یو ډله د پاکستان په سفر ده ترڅو د خیبر پښتونخوا د زنانو په شان په کابل کې هم د شذو لپاره یو ځانګړی چمبر جوړ کړی سي. دغه پلاوی به د تجارت په ډګر کې زنانو ته د ورپی شستونزو او چیلنجونو په اړه هم معلومات شریکوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان راکوي.
افغانستان کې کاروباري زنانو لپاره کارکونکو تنظیم پیس ترو بزنس نتورک وای اغه هم دا منصب لري چې په کابل کې زنانو لپاره د خیبر پښتونخوا غونډه یو جدا ومن چیمبر اف کامرس ان انډستری جوړ کړی. پیس ترو بزنس نتورک مشر کوبرا د سګي زاده په مشرۍ کې دا وخت زنانو یو پنځه رکنی ډله د پاکستان په دوه ورځنی سفر ده. کوبرا د سګي زاده مشال ډیو سره په خبرو کې اویل اغه د دې سفر مقصد پاکستانی زنانو نه د کاروبار تجربه په اړه سکری تر لاسه کول دي چې اغه ته په دې لار کې څنګه او کم قسمه چیلنجونه را مخته شوی دي. د دې د وینا سره سم د دې په نتورک کې تقریبا د 200 نه زیاتې کاروباري زنانه دي چې په کیسې نه خپل کمپنیانې هم لري.
هدف دا و چې دلته شزه څنګه کولای شي چې د چمبر اف کامرس دلته جوړ شوی دا څنګه د خپل کارونه کوي او څنګه د ټولنې لیدلو کو او څنګه د خپل د پروسیجر او ټول د قوانین څنګه دا واځي کړی دا مونږ هم کو په افغانستان خو چمبر اف کامرس شته خو هغه داسې د شزه لپاره جزا نه دي. دا ټول یو ځای دي شزه او سړیان سره یو ځای دي. مونږ داسې یو آیډیا پیدا شوی وو او داسې چې څنګه کولای شو چې مونږ هم افغانستان کې کابل کې اسپیشلی کابل کې
د افغانستان یو بل زنانه فرح کریمی چې انجینیر هم ده او خپل یو تعمیراتي کمپنی لري وای دا و یو سیس چې موږ له ډیر مهم وو هغه دا چې څنګه موږ پاکستانی زنانو تجربو نه زده کړې ترلاسه کړو. دوی د کومو چیلنجونو مخ کړی ده او هغه سره څنګه مقابله کړې ده. پاکستانی زنانو سره زموږ خپل ملاقاتونه وشو او اوس به موږ یو بل سره رابطې هم پیدا شي. د خیبر پښتونخوا ویمن چیمبر اف کامرس ان انډستری وایس پرزیدنت شمامو ارباب وای د افغانستان کاروباري زنانه ډېر صلاحیتونه لري. د دې په وینا چې څنګه موږ د بنگلاديش او نیپال زنانو نه کاروبار په اړه مشورې ترلاسه کوو نو داسې د افغانستان افغانستان دا زنانه هم دلته راغلي دي او اغي کاروبار په اړه زموږ د تجربو نه فائدہ تر لاسه کول غواړي. دا وای
سیټونه کچر تر ازي نو خزه ته ایکول یومره سره سره سیټ ورکول په ځای داغي سیټونه زیات ساته کوټه خبره ده نو خزو کوټه لګ زیات ساته د دې وجه دادا چې زموږ د علاقې زموږ د ملکونو خزه دي ډېر شاته پاتې شوی دي نو چې کم ماشوم سکول کې هم ډېر شاته پاتې شي اخته به تاسو یومره سبق بنخه هغه سره به لګ زیات کومک پکوي نو دغه سي خزه چې چونکه شاته پاتې شوی دي نو هغه تاسو نور هغه سره به زیات کومک باغی سره کوي چې هغه یو زیاته
شمامه ارباب پوینا چې په گاونډي ملکونو کې د زنانو مسلې هم یو شان دي او د دې په اړه د سړو خیالات هم نو په کار ده چې د دې علاقې ټول کاروباري زنانه د یو بل تجربو نه زده کړې ترلاسه کړي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لمړي سارني خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو خوښ نیولې دي وسم تاسو پام د ناز اقبال په ژغ کې د دې سندري پر لور راګرځوم وروسته به خپلې خبرونې ته دوام ورکړو. دا ناز اقبال په ژغ کې مسندر اوري د زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري د سهار 9:30 بجې سوی انیسا اجمل به د مهم خبرونو لنډ ځواب ورکړي.
سردار مہتاب عباسی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په هي سوګند پورته کړی دی. د گورنر د عہدې سنبالول وروسته نوموړي پرون خبریالانو ته د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وویل. په بندي کسانو کې چې څوک هم بې ګناه وي هغه به خوشي کولی شي او مجرمان به په قید کې ساتل کیږي. د افغانستان په لغمان ولایت کې شپږ وسلوالو دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د سې شنبې پر ورځ دغه ولایت د الینګار ولسوالۍ په نورلام دره کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او څلور زخمیان دي. په یادو عملیاتو کې دوه افغان پوځیان وژل شوي، یو پولیس جوبل دی. د یادو عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو رسنو ته څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پاتې ټولې پاڼې مرکز ته انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون مشال لیډیو ته ویل چې کابل ته د رایو پاڼو تر رسیدو وروسته به یو شمېر نورې ابتدایي نتیجې هم اعلان شي. د جنوبی کوریا یو کشتی چې خوښه سلور سبا او یا کسان پکې سپاره دي، د دې هیواد په جنوب لویدیځ ساحل کې د ډوبېدو په حال کې ده. چارواکي وایي چې اتلس هلیکاپټرې او سلور دیرش د ژغورنې کشتی د پیښې ځای ته استول شوي دي او تر اوسه پورې یو سل لس تنه ژغورل شوي دي. په نایجیریا کې مشکوکو اسلامي وسلوالو د جنکو د یو ښوونځي تر سلو ډېرې زده کوونکي تښتولي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بورنو په چیبوک سیمه کې د ګل پرست وسلوالو په سکول برید وکړو او دا زده کوونکي یې تښتولي. رپورټونه وایي چې دا برید بوکو حرام ډلې کړی دی او د عراق له فلوجا ښار تر زرو ډېرې کورنۍ وتلې دي. د کسانو ښار له دې وجې پرېښودې دي چې کېدای شي حکومت په اسلامي وسلوالو هوایی بریدونه وکړي. روانه اونۍ عراقي پوځیانو داسې پاڼې د هوا له لارې په فلوجا کې خپرې کړي چې په کې په سور وځو کې د هوایی بریدونو خبرداری ورکړل شوی وو چې دغه ښار بیرته له وسلوالو ونیسي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې انیسا اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. دا چې په پاکستان کې دغه هیواد کورنی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی، رابعه کرم خان به مو په خبر کې.
جنگ رسپانه خپل اداري کې لیکي سپریم کورټ د اوړو په نرخونو کې د اضافه خلاف د یو اوریدنې په وخت دا سوال روچت کړی دی چې دا څنګه یو اسلامي فلاحي ریاست دی چرته چې خلک د لوګي مري او ولس نه د سا اخصو نرخ هم وسولیږي. اداري وایي د پاکستان آئین هر وګړي ته بنیادی ضرورتونه ورکولو ضمانت ورکوي، خو عملی صورتحال د دې نه بیخي مختلف دی. اداري زیاتوي اته یا لس زره تنخواه اخصونکي څنګه په دې موجوده دور کې بنیادی ضرورتونه حاصلولی شي. تعلیم او د علاج خرچې څنګه برداشت کوي؟ حکمرانانو ته د دې احساس پکار دی چې اولس بنیادی ضرورتونه په هر صورت کې ورکړی شي. ادارې وړاندې لیکي بنیادی ضرورتونه د حکومتونو کار دی، نه چې اولس خپل ضرورتونو لپاره عدالتونو ته لاړ شي. ادارې اخیره کې لیکي موجوده گرانی د وسایلو کمی نه زیات کرپشن او بد انتظامی نتیجه ده. سپریم کورټ بلوچستان د لارې افغانستان ته د خوراکي توکو د سمګلینګ کمه نشاندهی کړې ده. همدغه د خوراکي شیانو د ګرانۍ یو بنیادی وجه ده. حکومت له په دې صورتحال قابو موندل پکار دی او دا خبره دی یقیني جوړ کړی شي چې اوس به څوک هم د لوګي نمري. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼې هم خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې د اوړو د نرخونو هم عدالتونه تپوس کوي، نو حکمرانان به کله خپل فرض پوره کوي. ادارې وایي چې د اولس امیدونو مرکز عدالتونه جوړ شوي دي، خو په معاملو قابو موندل او د مسلو هوارول د انتظامی او حکمرانانو ذمہواری ده. ادارې لیکي اولس کې چې کومه مایوسي خبرېږي که دا ډېره زیاته شوه نو دا به خطرناک وي، خو داسې ښکاري چې حکومتونه او حکمرانان دې هیڅ پروا نه لري. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی سردار مہتاب احمد خان د خیبر پختونخوا د نوې گورنر په حیث خپل عہدې حلف اوچت کړو. ادارې مخکې لیکي سردار مہتاب داسې وخت کې د خیبر پختونخوا گورنر چوکۍ سنباله کړې ده چې د امن مذاکراتو په اړه د گورنر هاوس کردار مرکزی اهمیت وړ ګرځېدلې دی. ادارې وړاندې لیکي نوې گورنر نه امید پکار دی چې هغه سیمه کې امن راوستو کې خپل کردار خلو بوي او په قبایلي سیمو کې امن سره د قبایلي سیمو تعمیر او ترقی له به هم د یو نوی سفر آغاز کوي. ادارې لیکي چې زموږ حکمرانان اکثر له د تیر شوي حکمران ترقیاتي منصوبې شاته پرېږدي، خو موږ نوی گورنر نه امید لرو چې هغه به د یو مثبت روایت بنیاد ږدي او په یو جامع حکمت عملی باندې به کار کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ا ایف پی خبری آژانس د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پولیو رنز او د دې پر ضد کمپاین ته د اورپیژو چیلنجونو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا ټایمز مجله لیکي چې د افغانستان د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه د بهرنیو ځواکونو اخري برخه هم په وتو ده چې ورسره به د دغه هیواد د جنگ یو خونړی او لنجمن باب بند سي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به اسرار عالم مومن درته واورل.
د ایف پی خبر ایجنس په یو رپورټ کې راغلی دی پاکستانی چارواکو د ګل پورز ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې به په امنیتي چک پوسټونو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول پیل کړي چې دا رنګ د پولیو ضد دغه کمپین د وسلوالو لخوا د بریدونو نه خوندي وي. دا اعلان په پیښور کې د پولیو ضد د درې ورځني کمپین د پرانستې په دستوره کې وشو. د دې کمپین هدف د شمالي وزیرستان په ګډون د هغه سیمو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول دي چې پکې طالبان مرکزونه لري. د نارامه قبایلي سیمو یو انتظامی افسر فاروق سیر یادې دستوري ته په وینا کې ویل چې نوې ستراتیژي به دا وي چې هغه ټولو ماشومانو ته د ویکسین ورسول شي چې د پولیو ضد کارکونکي ورته رسایي نشي کولی. شمالی وزیرستان چې د پاکستانی طالبانو او حقانی ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ډلو مرکز دی رسایي ورته نشي کېدی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالو بیړنی فنډ یا یونیسف یو چارواکي شاداب یونس ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې له دې پروګرام سره به په میندو او پلرونو هم فشار راشي چې پکې زیاتره د ناسمو پروپاګندو له کبله خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د پاکستان په ګاونډي هیواد هندوستان کې درې کاله کېږي چې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 50 د پولیو ضد کارکونکي او د دوی د امنیت لپاره ګمارل شوي پولیس چارواکي د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه د بهرنیو ځواکونو اخیری برخه په وتو ده چې ورسره به د افغانستان په جنگ کې یو خونړی او لنجمن باب بند شي. سنګین ولسوالۍ چې پکې یو شمېر بهرني پوځیان وژل شوي دي د طالبانو یو مرکز دی او د ځایي رپورټونو له مخې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. په سنګین ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ میشن تل له زیاتو چیلنجونو سره مخامخ شوی. دا ولسوالۍ د افیمو د کار او ترانزیت لپاره ډیره مهمه ده او نه یوازې طالبان بلکې ځایي خلک هم د خپل غیر قانوني کاروبار د خوندیتوب لپاره جنگ ته چمتو دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. د اوکران حکومت د هغو روسي پلو اوکرانیانو پر ضد عملیات کوي چې یو شمیر حکومتي ودانۍ یې نیولې دي. له دې ران سره سم د روس ولسمشر د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ته زنګ ووهه او دا اقدام یې وغندي. بلخو امریکا د اوکراني حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر کوي.
د روسي ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په ټلیفون خبرې وکړې. ولادیمیر پوتین په دې ټلیفوني مکالمه کې له بان کې مونږ څخه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اساسي قانون مخالف سیاسي وغندي. پوتین هغه پوځي عملیاتو ته اشاره کوله چې اوکراینی چارواکو پرون د روسي پلو ډلو پر ضد اعلان کړل. د اوکراین حکومت د سیشن بي پورس هغه روسي پلو ډلو ته خبرداري ورکړ چې ژر تر ژره د اوکراین په ختیځ کې له دولتي ودانیو ووځي. د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین د دې پریکړې ملاتړ وکړ. د سپین مانی ویان جی کارنی په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل:
We appreciate the government's statements that any actions it undertakes.
موږ د اوکرين د حکومت د دې بیان ستاینه کوو چې هر اقدام به تدریجي او مسولانه وي او موږ له دې سره موافق یو چې له زور کار اخیستل خوره لاره نه ده. په دې بیان کې ویل شوی دی چې د اوکرين حکومت دا مسولیت لري چې قانون تطبیق کړي او نظم رعایت کړي. دغه پارون کې هڅي چې د اوکرين په ختیځ کې روان دي داسې وضعیت خلقوي چې حکومت باید ځواب ورته ووایي. د دې وضعیت د آرامي لپاره غوره لاره دا ده چې وسلوال له هغو ودانیو چینې ولي دي ووځي. جی کارني زیاته کړه چې امریکا پر دې فکر نه کوي چې له اوکرين سره په دې وخت کې پوځي مرسته وکړي، خو پر دې جدي غور کوي چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. امریکا مخکې روسیه تورنه کړې وه چې د اوکراین په ختیځ کې ناکراری پیدا کوي څو هلته په دې ډول خپلې پوځي مداخلې ته لاره هواره کړي. د روسیې په باور د اوکراین کړکیچ وروسته تر دې پراخ شو چې د کیف چارواکو د اوکراین په جنوب ختیځ کې پوځي عملیات پیل کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل روسیه تمه لري چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په ښکاره د اوکراینی چارواکو له لوري دغه له اساسي قانون سره مخالفیت وغندي.
احمد شیبر وو چې د اوکراین په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتو خواته تاسو غوښنولې دي. اوس هم د هارون بچا په ځخ کې دغه سندري پر لور تاسو پام راګرځو.
سرولم بود غر غرود
شور نہ دی خبر بس رو لمبو دا غر غرو دا شور نہ دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نہ دی خبر بس رو لمبو دا غر غرو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی گدر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غوڑی د جنگل زور دی خبر سو لمبو دغر درو شور دی خبر سو لمبو کور دورا نو پرمان لی ونی زماد کور دورا نو پرمان لی ونی خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا سوک چی جنگ جنگل زور دی خبر رسرو لمبو دغر درو شور دی خبر رسرو لمبو خلق دمرا د نفرت گنا مگرم دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرم پیتا گنا نشتا سویرا رور دی خبر
د هرون بچا په ژغ کې مسندر اوري د زموږ ژغ لمشال رادیو څخوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د معتصم آغا جان د موندلو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو استازي معتصم آغا جان له څو ورځو راهیسې په متحده عرب اماراتو کې تری تم سوی دي. ټاکل شوی و چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی له معتصم آغا جان سره د خبرو لپاره امارات ته ولاړ سي، خو مخکې تر دې چې دا سفر وسي آغا جان په اماراتو کې ورک سو. احمد شیبر د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت له ویاند احمد شکیب مستغنی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د معتصم آغا جان د موندلو هڅې چرته رسیدل دي. مستغنی په جواب کې وای
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت او د توګه د سولې عالی شورا په همغږۍ سره په دې هڅه کې دی او د متحده عربی اماراتو د دولت د لورپورو چارواکو سره په تماس کې هڅه کوي چې د متسمه آجان برخلیک معلوم شي، خو تر اوسه پورې موږ د دې نه زیات معلومات لاسته نه دی راوړی.
ځینو طالبانو ویلي دي چې معتصم آغا جان په اماراتو کې حکومت په خپل استوګنځي کې نظر بند کړی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
دا خو احتمالي او فرضي خبرې دي، خو په رسمي توګه د متحده عربي اماراتو د دولت لخوا موږ ته کوم معلومات تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی چې معتصم آغا جان څرنګه لادرکه شوی دی.
مستغنی صاحب، که چیرته په لند راتلونکو کې، یعنی فرضاً په یو دوه اونیو کې د معتصم آغا جان درک معلوم نشي، آیا د افغانستان حکومت به بیا هم له یو شمېر نورو طالبانو سره د سولې خبرې په اماراتو کې مخته یوسي؟
دا یو څرګند خبره ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې باندې هڅه کوي چې د مشروع لارو څخه د سولې خبری اتری پا عملی توگه پیل شی. خو بیا هم دام یو احتمالی یو فردی خبره ده چی پرادون که یو یا دو اونه یو که ده معتصم آغا جان برخلیک معلومی گی یا کنه، خو موگ هیلمن دو چه جر تر جره ده ده برخلیک معلوم شی.
د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی و چې په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د استازي معتصم آغا جان د ورکیدو په اړه زموږ د خبريال احمد شیبر پښتنې ځواب ولی. زموږ شغل مشال رادیو خوري. په پاکستان کې د سولې او شخړې په نامه یوې څېړنیزې ادارې د پاکستان له پلوه د هند او افغانستان انتخاباتو ته کتنه کړې ده او لیکي داسې ښکاري چې په هندوستان کې د پاکستان په څیر واکمن ګوند ډېرې لږې رایې اخیستې دي. د دې سربیره په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت به له پاکستان سره د دوه اړخیز اړیکو نوی راتلونکی ټاکي. د دې مقالې د مهمو ټکو اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د سولې او شخړې په نامه څېړنیز ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په داسې حال کې چې په هند کې پارلماني انتخابات روان دي، د دې هیواد واکمن ګوند کانګرس د پاکستان په تیرو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په څیر تر دې دمه لږ رایې اخیستې دي او په مقابل کې یې بھارتیا جنتا پارټي مخته روانه ده. که څه هم د دې ګوند مخکښ نریندر مودي متنازع سړی دی، خو په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز لی مشران د ده په څیر نه ول. مقاله پر مخ لیکي په دواړو هیوادونو کې د پخوانیو لوی ګوندونو ترڅنګ دریم قوت راټوکېدلې چې دواړو ته چیلنج جوړ شوی دی. دا دریم قوت په پاکستان کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند وو او په هند کې بیا د اروند کجریوال عام آدمی پارټي ده چې د اداري فساد، کمزوري حکومتداري او د ولس د ستونزو د حل ناره پورته کړې ده. که څنګه پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې حکومت ترلاسه کړي، خو دا صوبه په اسانه نشي چلېدلی. زیاتره وخت د ګوند د ناتجربه کار سیاسي تګلارو له امله دغه ګوند له ستونزو سره مخامخ کیږي. مقاله زیاتوي بلخوا په افغانستان کې د ولسمشري انتخابات په داسې حال کې ترسره سول چې نړیوالو ځواکونو د روان کال تر پایله دغه هیواد د وتلو اعلان کړی دی. که څه هم په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو لخوا د قومي رغونې پروسه روانه ده، ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو هوډ کړی او دغه کار یې خپل راتلونکي ځایناسته پرېښی دی. په مقاله کې راغلی چې پاکستان په افغانستان کې یو کامیاب جمهوری پروسه غواړي او د کابل د نوو مشرانو سره بهتره دوه اړخیز اړیکې غواړي، خو دا هر څه د عام تاثر په ضد دي چې ویل کیږي پاکستان په افغانستان کې یو کمزوري حکومت غواړي تر څو خپل ستراتیژیک اساس ژوندی وساتي. مقاله په پای کې لیکي اوس مهال تر ټولو مهمه موضوع د سیمې ثبات او امنیت دی او دا د دواړو هیوادونو ګډ خواهش دی. وسنن انتخابات د یو نوي دور د پیل لپاره لار هواروي او په دواړو هیوادونو کې نوي حکومتونه د امن راوستلو او د تراګری د لمیان ضرورت لپاره لاسونه سره یو کولای شي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو یو برخه ابتدایي نتیجې به ژر اعلان سي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې دا نتیجې به د یک شنبه د نتیجو په څیر نه وي چې پکې پاکی رائے له ناپاکو نه وي بیلې سوي. د انتخاباتو د کمیشن چارواکي څرګندوي چې پر اعلان سوي ابتدایي نتیجې هم له سره غور سوي دي چې په هغه به هم ولس له نوي نتیجې سره یو ځای خبر سي. په دې اړه نور حال د احمد شیبر څخه واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې په دوه درې ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې لویه فیصدي اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل به دا رایې پاکې رایې وي او تر تیر ځل به لویه برخه وي. د اکشن به پورس د انتخابات خپلواک کمیسون د شپږ وش ولایتونو لس فیصد رای اعلان کړي چې له مخې عبدالله عبدالله څخه باندې یو څلوېښت فیصد رای لرلې، اشرف غنی احمدزی څخه باندې اووه دېرش فیصد رای، او زلمی رسول څخه کم لس فیصد رای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو اعلان شویو رایو یو شمېر پریکړې تطبیق شوې دي، او دا ځل به د دغو پریکړو په رڼا کې زړه اعلان شوې فیصدي له نوي فیصدي سره یو ځای خپره شي. امرخیل بیا له پاکو رایو څخه د ناپاکو د بیلتون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسون پاکاري شروع کړې ده په حدود پنځه سوه محله د رایدهي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د لیستونو د پیغې کې ولیدل د دوباره شمارش هدایت صادر کړی ده، او همدارنګه په حدود د څلور سوه نور محلونه چې هغه قرنطین دي او هغه به تفتیش کېږي، هغې کې ځینې علامات موجود و چې دلته ستونزې دي، مشکلات دي، اصول و مقررات په نظر کې نه دي نیول شوي. نو عملا هم په ولایاتو کې هم په مرکزي دفتر کې په دې مواردو کار پیل کړی ده، او مجرد کې چې نتیجه یې یا معلوماتي چې ولایتي دفاترونه ترلاسه کړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تصمیم ودیسي چې کوم محلات یا کومې رایې په دې کې باطلېږي او کومې نه باطلېږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د هغه مرکز رایې قرنطین کوي چې پر اچول شویو رایو د مرکز د مشر لاسلیک او مهر نه وي. همدارس دغه محل رای د منلو نه دي چې د انتخابات په ورځ په خپل سر تاسیس شوی وي. د بیناس مو محلونو رای هم مشکوک دي، په تیر بیا چې په کوم محل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولان وهل شوی وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا یو نیم ځای داسې هم شوی دي چې مساوي رای دوه صندوقونو ته اچول شوی دي، ځکه چې له دې سره د دوو کاندیدانو د استازو ترمنځ د جوړجاړي شک پیدا کیږي. هغه رای هم شای باطل شي چې په محافظتي کڅوړو کې نوی راغونډ شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د استازیو، د کاندیدانو د استازیو، او د مدني ټولنې د استازیو مخې ته کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته دا خبر هم وکړه چې په دوه درې ورځو کې لمن دی چې دا هڅې بشپړې شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زمو ژغله مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د یاد ولایت د پهنتون لپاره د 55 ملیون افغانۍ په لګښت د درو ودانیو د جوړولو کار په عملی توګه پیل شو. د ځای چارواک په وینا د پکتیکا پهنتون د درو ودانیو ودانیز چاري به د یو کال په موده کې بشپړ شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
کڅه هم دوه کال وړاندې په پکتیکا کې په هانتون جوړ شوی او یوازې د وی په هانځې په لرلو سره خپل فعالیتونه پیل کړی دي، خو نو موړې په هانتون تر دې مهاله ځانګړي ودانې نه لري چې بل اخر یاد په هانتون ته د لوړ زده کړو وزارت د پرمختیا بودیجې څخه د 55 میلیون افغانۍ په لګښت د دریو دوه پوړیز ودانیو د جوړولو کار د وی غونډې په تلاڅ کې پیل شو. د پکتیکا والی محب الله سمیم د دوشنبه پر ازویل چې پر یاد ودانې به نږدې 55 میلیون افغانۍ ولګول شي او چاره به دی یو کال په اوږدو کې بشپړ شي.
هم بیا تدریسي ودانې جوړ کوو، همدارس ته دیوال به جوړ. دوه کاله کې پکتیکا له د نعمت نه برخمنه ده، اوس عملا په مرکز شرنه کې منتون کې موږ 55
پکتیکا په هانتون ته په سګنی تشکیل کې د زراعت په هانځي هم ورکل شوی او د کانکور د ازمینې څخه ورته نوي محصولان معرفي شوي دي چې د محصولانو شمیر نږدې زرو کسانو ته پورته شو. د پکتیکا د قومونو دیوالي مشر مولا معصوم خیروي ویل چې د اوسنۍ نړۍ خلکو د علم او پوهې له لارې ډیر پرمختګ کړی، نو افغانان هم باید د پوهنې په کاروان کې ځانونه د نړۍ سیال کړي.
نن تاسو جهان وګورئ، نړۍ وګورئ، خلک سړی اوس په هوا ګرځي. دې وجه څه ده؟ دې وجه دا ده چې هغه علم کړی ده، هغه تحصیل کړی ده، تیاری جوړ کړی، ټانکونه یې جوړ کړی، او ما ته مسلمانان یو په قرآن ایمان لرو، او حال ده چې دغه قرآن چې د مستجمع ټولو کماراتو او ټولو مقصد ده د علومو ده.
د پکتیکا ولایت ځوانانو په استازیتوب عبیدالله سروزوال په خپلو خبرو کې د دا ډول علمي مرکز جوړېدل مهم یاد کړل او زیاته کړه چې اوس پکتیکاوال ځوانانو ته د دې زمینه برابره شوې چې په خپل سیمه کې لوړې او منځنۍ زده کړې حاصلې کړي.
د پکتیکا ډیر ځوانان له زده کړو چې له دې وجبې برخې پات کېدل چې په خپل ولایت کې ورته د پانتون سهولت نو، کله چې دا پانتون جوړ شوی ده او دغه دوه پوهنځي په اړه سوي دي، ډیر پکتیکاوال اوس لوړې زده کړې لري. له دې علمي بنسټونو څخه چې خلک راپارېږي، زموږ ادارو ته به راځي، زموږ علمي مرکزونو ته به راځي، زموږ بچیان به روزي، نو موږ په دې ډیر ویاړو.
د یادونې وړ ده پکتیکا پوهنتون دا مهال د ښوونې روزنې او کرهڼې ودانی دو پوهنځی لري چې محصلان تر دې مهاله د خرنې د دارالعلوم له ودانۍ څخه ګټه پورته کوي. د نوموړي پوهنتون د ودانیزو چارو او نورو سپورتي او تفریحي ځایونو د جوړولو لپاره په مرکز خرنه کې زر جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. نجیب الالوخیل، مشال رادیو، خوست.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د سلام پښتونخوا د خبرونې په پای کې ستاسو پام د فیاض خیشګي په غږ کې د سندرې پر لور راګرځوم. دا غو ورسته به خبري غړي پیل کړو.
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې داسې ګرم ټنګ ټکور دې په حجره کې داسې ګرم ټنګ ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په hujra ke پہجر کے فرد خانو نوکر نیشتا پہجر کے فرد خانو نوکر نیشتا ہر سڑے د سڑی رو دے پہجر کے ہر سڑے د سڑی رو دے پہجر کے دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجر کے بس گرم تنگ ٹکور دے پا حجرا کے بیا د خوب زڑنو ٹکور دے پا حجرا کے بیا د خوب زڑنو ٹکور دے پا حجرا کے دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجرا کے دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجرا کے یاد خوب زڑنو ٹکور دے پہجرا کے یاد خوب زڑنو ٹکور دے پہجرا کے خور دے پہجر کے دا پوزین دے چھ خور دے پہجر کے داسے گرم ٹنگ ٹکور دے پہجر کے داسې گرم تنگ ټکور دے په حجرا کې بیا د خوبزړونو ټکور دے په حجرا کې بیا د خوبزړونو ټکور دے په حجرا کې